په بلخ ولایت کې کوچان په ولایتي شورا کې د استازو په لرلو خوشی شي.
فعلا خوب تر سلو نفر پورې دلته موږ کارګر لرو، ان قریب دغه تعداد موږ 300 ته پورته شي.
دا په کابل کې د وړې منزلو او غالۍ اوبدلو د نوي پرانستل شوي فابریکې د یو مسول څرګندونې وې. د بلوچستان د پرونی زلزلې او له اوباما سره د روحاني د خبرو د هرکلی په اړه هم راپورونه لرو. د ریخ پرونی په پای کې یعنی اتنیمه بجې میکروفون ستاسو پروګرام خبرو. د نن ورځې موضوع په افغانستان کې اداري فساد او د ستونزې لکبله له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو خطر دی. ستاسو په نظر څرنګه اداري فساد لمنځه تللی شي او یا کمیدای شي؟ په دې اړه ستاسو نظرونو ته د اتنیمه بجو له لنډو خبرونو وروسته انتظار باسو. وسم راپورنه د اداري فساد پر ضد د څارنې یو خپلواک اداره وي. شاید ځینې مرستندوی ادارې د اداري فساد له کبله په افغانستان کې له ځینو پروژو سره خپل مرستې بندې کړي. د ادارې د اداري فساد په وړاندې د جدي مبارزې غوښتنه وکړه. د دې موضوع جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څار او ارزونې ګډه کمیټه وایي که افغان حکومت هغه کسان چې د میلیونونو ډالرو په اختلاس کې لاس لري مجازات نه کړي، نړیواله ټولنه به په افغانستان کې له ځینو پروژو سره خپل مالي مرسته بند کړي. دا خبرداری د ادارې د شنبې په ورځ ورکړ. د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډه کمیټې یا ام ای سي مشر دراګو کاس د خپل ادارې د شپږ میاشتنی راپور د خپرېدو پر مهال پرون رویټرز اژانس ته وویل په دې هیواد یعنی افغانستان کې لویه ستونزه له مجازاتو د معافیت مسله ده. د ویلي خلک ویني د بدو او ناوړه کسانو مخنیوی نه کیږي ځکه نو پر خپل حکومت باور نه کوي. د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې پرون یو راپور خپور کړ چې په هغه کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د نه شفافیت په اړه خبرې کړې دي. د رویټرز اژانس په حواله افغانستان په نړۍ کې د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې اداري فساد پکې زیات دی. نړیوالو مالی مرستندویانو چې د څو لسیزو لپاره یې د افغانستان مالی ملاتړ کړی خبرداری ورکړی که په دې اړه جدي اقدام ونیسي دوی به خپلې مرستې ودروي. د اداري فساد پر ضد د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې یا ام ای سي مشر دراګو کاس ویلي په تیرو شپږ میاشتو کې ځینو وزارتونو دوی ته د خپل مالي فعالیت په اړه د څېړنې اجازه نه ده ورکړې. د ویلي د پولیسو یا هم د څارنوالیو لخوا کوم اقدام نه لیدل کیږي. دغه کمیټه وایي باید معلومه سي چې په تیرو یولسو کلونو کې له افغانستان سره څومره مالي مرسته سوې ده. شغلی کاس نه دی ویلي چې له افغانستان سره په څومره اندازه مالی مرسته شایي وځنډیږي، خو تر دې مخکې هم ځینو مرستندوی ادارو ورته خبرداری ورکړی وو. تیر کال د توکیو په کانفرنس کې د اتیا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د 1.4 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه، خو د دوی یو شرط د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وه.
لبلی خو په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډه کمیټه وایي نړیوالې ټولنې او د افغانستان د مالی وزارت تر اوسه نه ده واسي کړې چې په تیرو شاوخوا یولسو کلونو کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره څومره مالی مرسته کړې ده. د دې کمیټې مسؤلانو پرون د شپږ میاشتني راپور د خپرولو پر مهال وویل د نړیوالې ټولنې د مرستو په اړه ضد و نقیض ارقام ورکړی شوي دي. په عین وخت کې د مالی وزارت چارواکي دا ادعاوې ردوي او وایي چې دوی هر کله تیار دي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د شویو مرستو لیست هرې حکومتي او غیر حکومتي ادارې ته ورکړي. د دې موضوع تفصیل د مرزي احمد زی په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې د ګډې کمیټې چارواکو له نړیوالې ټولنې او د مالیې له وزارت څخه وغوښتل چې په تیرو یولسو کلونو کې په افغانستان کې د شویو مرستو د اندازې او لګښت په اړه معلومات ورکړي. دوی د غوښتنه د شنبې په ورځ د اداري فساد په اړه د یادې کمیټې د شپږ میاشتني راپور د وړاندې کولو په وخت وکړه. د دې کمیټې مشر محمد یاسین عثماني وویل باید معلومه شي چې په تیرو شاوخوا یولسو لونو کې له افغانستان سره څومره مالی مرسته شوه. هغه وویل چې د مالی وزارت روسه په دې اړه دقیق رقم نه دا وړاندې کړی.
کمیټه مستقله نظارت و ارزیابی در مجموع د څارنې او ارزونې خپلواک کمیټې په ټولیز ډول د مالی وزارت څخه غوښتنه کړې چې تاسو هر څومره معلومات چې په دې برخه کې لرئ له موږ سره شریک کړئ، خو له بده مرغه موږ تر اوسه پورې د مالی وزارت لخوا د قناعت وړ ځواب نه دی ترلاسه کړی. نو د عاید اش له افغانستان سره په میلیارډونو ډالر مرسته سوې نه نړیوالې ټولنې په دې برخه کې وضاحت ورکړې او نه اړوند ادارو.
د نړیوالې ټولنې د مرستو د لګښت له څرنګوالي سربیره له فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې کمیټې په خپل راپور کې ځینې نورو ستونزو ته هم اشاره کړې. د کابل بانک د قضیې په سمه توګه نه څېړل کېدل، په روغتونونو کې د 240 میلیونو ډالرو بې ځایه مصرفېدل، د ظرفیتونو د لوړولو په پروسې کې د شفافیت نشتوالی، او د اداري فساد په برخه کې د جمهور رئیس د 45 نمبر فرمان نه تطبیقېدل هغه نور موارد دي چې په یاد راپور کراغلی. خو د مالی وزارت چارواکي وایي چې له افغانستان سره د شویو مرستو اندازه معلومه ده. د وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی وایي د موقت حکومت له جوړېدو راهیسې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره څه باندې 8 میلیارد ډالر مرسته کړې. ښاغلی جیلانی وویل د مالی وزارت چمتو دی چې په دې اړه معلومات ورکړي.
موږ دې ته آماده یاستو چې هغه لیست چې هر اداره یا دولتي ارګان غواړي چې هغه لیست دوی ترلاسه کړي چې دا څونه مرستې د مرستو لیست چې څونه مرستې د افغانستان سره ترسره شوي دي، دا هغه ډول لیست نه دی چې موږ یې محرم وساتو. نو زه فکر کوم که دا بانه وي چې دغه لیست تاسو ته څوک نه درکوي، نو زه د مالی وزارت ویان دې ته تیار یم چې دغه لیست زه تاسو ته درکړم یا هر ادارې ته چې ضرورت.
په افغانستان کې چې د نړیوالې ټولنې لخوا تر اوسه څومره مرستې شوي، ډېره برخه یې خپل د مرسته کوونکو لخوا لګول شوي دي. افغان دولت تل ټینګار کړی چې باید امرسې د دولت د بودیجې لارې ولګول شي. چارواکي استدلال کوي او وایي د هغو مرستو مؤثریت زیات وي چې د افغان دولت لخوا لګول کیږي، خو ځینې مرسته کوونکي فکر کوي چې په حکومتي ادارو کې لا هم دومره ظرفیت نه در رامنځته شوی چې مرسته شوي پیسې ولګولی شي.
ستاسو اوریدونکو په نظر څرنګه په افغانستان کې اداري فساد له منځه تللی شي او یا لږ تر لږه کمیدی شي؟ که په دې اړه نظر لري له 8:30 بجو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي. له 8:30 تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د وړیو منځلو او غالیو اوبدلو یو فابریکه پرانستل شوه. د دې فابریکې مسؤلان وایي چې څه باندې 1.5 میلیون امریکایي ډالر به پرې ولګوي. د ایسایا د افغانستان د پانګونې د ملاتړ د ادارې مسؤلانو د دې فابریکې د پرانستنې په مراسمو کې وویل دا فابریکه په هیواد کې د پانګونې د ډېرېدو ښکارندوی کوي او تمه لري چې په دې برخه کې نوره پانګونه هم وشي. په دې اړه د جمیلې ظریف راپور واورئ.
په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې د پراسس او منځلو د پوره امکاناتو د نشتوالي له امله اوس هم د افغانستان د غالیو تولیدات د پاکستان په نوم بهر ته صادرېږي. په کابل کې د وړې منځلو او غالۍ اوبدلو لومړنۍ فابریکه پرانستل شوه. د دې فابریکې مسؤلین وایي چې اوس په دې فابریکه کې شاوخوا 100 کسان کار کوي او 1.5 میلیون ډالر ورته ځانګړي کړي چې دوی پخپله ورکوي. د وړې منځلو او غالۍ اوبدلو د فابریکې مشر انجینر محمد داوود ورکسي ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې به د دې فابریکې د کارکوونکو شمېره شاوخوا 300 کسانو ته لوړ شي.
د موږ بودیجه فعلا 3.5 میلیون لوړه شوې ده. په آینده کې به کوشش وکړو چې لا یې زیاته کړو. د موږ په یوه کاري شفت چې 8 ساعته کېږي تقریبا 4000 کیلو وړۍ پروسس کولای شو، البته په معیاري شکل. فعلا خو به تر 100 نفرو پورې دلته موږ کارګر لرو چې دلته کار کوي. کېدای شي چې قریب دغه تعداد د موږ 300 ته پورته شي او په مجموع کې د افغانستان په سطح باندې چې موږ هغه د تارو بخش وړۍ منطقو ته ویشو هلته کورو کې مختار جوړوي دبنو په زرګونو کسانی.
انجینر ورکزای وایي چې د فابریکه هر ورځ څه باندې 4000 کیلو وړۍ پروسس کوي. اغه هم درز وای چې د محل شاوخوا 3000 د افغانستان په شمالي ولایتونو کې له غوړې نه غالي وبچي دوی پروسس کوي. د وړې منځل فابریکې مسولین وای چې دغه فابریکه په 2 ولایتونو کابل، مزار شریف، سرپل، جوزجان، کندوز، فاریاب، بدخشان او بغلان ولایتونو کې څنګه لري. د دوی د معلوماتو مخې د وړې منځل ماشينونه یې لچین نه راوړي دي. د یادې فابریکې د پرانستنې مراسمو په غونډه کې د ایسای درې مشر وفي الله افتخار په دې فابریکې پنګونه یو لوی لسر وړنه وبلله. اغه یې لسر ګند کړ چې د برخه کې به پنګونه نور هم ډیره شي.
په داسې وخت کې چې موږ د 2014 په درشل کې او د هر خوانه د افغانستان د خلکو د دښمنانو د منفي تبلیغاتو برسیره دوی دا جرأت وکړ چې په یو غټ مقدار شاوخوا 1,000,000 ډالر پنګونه دوی کړې ده. ان شاء الله په راتلونکي کې به هم دغه بهیر په ښه توګه باندې مخکې ځي. زموږ خپل افغانان ورونه دا جرأت لري چې په هر شرایطو کې د خپل هیواد د پرمختګ لپاره ګامونه واخلي. 2014 نه وروسته به هم دلته یو اقتصادي پرمختګونه به هم کېږي انشاءالله، سیاسي ثبات به وي، کوم مشکل سره به هم نه مخامخ کېږي.
د وړې منزل او غلې اوبدلو دغه فابریکه په داسې حال کې پرانیستل کېږي چې مخکې تر دې د وړې منزل او غلې اوبدلو په برخه کې ګڼ شمېر شکایتونه موجود وو. یو شمېر غلې اوبدونکو شکایتونه کول چې دوی مجبوریږي خپلې وړې د منزلو لپاره نورو ګاونډیو هیوادونو ته ویسي چې هلته بیا له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ کېږي. دوی وایي دا چې په هیواد کې دننه د غالیو د پروسس او منزلو پرمختللي امکانات نشته، د افغانستان د غالیو ډیره برخه تولید د پاکستان په نوم بهر ته صادرېږي. خو کتونکي وایي چې دا ستونزه یوازې د څو فابریکو په جوړېدو نه حل کېږي او باید په دې برخه کې لا ډیره پانګونه وشي.
اته بجې او 19 دقیقې شوې. نن د 10 بجو په خبرونه کې البته په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار، د ګوړې اچار د ازادي راډیو تانس خبرونه ده. په بلخ ولایت کې کوچان وایي چې دوی ژوندانه ته د دولت نه پاملرنې سره سره د شي په ولایتي شوراګانو کې د استازو د غوره کولو حق ورکړی دی په دې خوشي شي. مخته دې چې بلخ ولایت لا شو او لاغه ځای د کوچانو د دغه خوشی په اړه راپور خبر کو لجانه قالی کوزی څخه اورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ورلد پالیټکس ریویو خبرونه په روسي غنه کې د پنګوالو زړه نازل کېدل او ناسرګند قوانین په افغانستان کې د قانونو قوي سکتور ته ګواخ تر سرلیک لاندې مضمون خبر کړي او د پل پکر خو کې لیکي. افغان حکومت او نړیوال ملاتړي له اوږدې مودې راهیسې په دې نظر دي چې په افغانستان کې د 1.3 تریلیون ډالرو ترمنځ طبي زیرمې تر خاورو لاندې دي او دا زیرمې د افغانستان د اقتصادي بسیا او خپلواکۍ لپاره ستره هیله ده. خو په افغانستان کې د اوسپنې، سرو زرو، مسو، لیتیوم او قیمتي ډبرو د سترو طبي زیرمو را ایستل له جدي خطر سره مخامخ دي. خبرونه لیکي د نړیوالو پانګوالو زړه نازل کېدل، د قانونو د استخراج پړه د افغان حکومت د نوي قانون د مسودې، پر راتلونکي کال کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لامل د رامنځته شوی نامعلوم حالت او له دې هیواد څخه د ناتو ځواکونو د وتلو لامل، هغه هیلې د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ کیږي چې افغانستان به له اقتصادي پلوه یو باثباته او په خپل ځان متکی هیواد وي. ورلد پالیټکس پرونه وړاندې لیکي د اګست په 2 د افغانستان د قانونو وزیر وحید الله شهرانی ویل چې نوی کمپنۍ له دوی څخه غوښتي چې د عینک د مسو د کان په قرارداد چې 3 میلیارد ډالر دی له سره پراخه کتنه او غور وکړي. دا قرارداد په 2000 کال کې لاسلیک شوی و او د لوګر د عینک د مسو کان د 150 کالو لپاره چینایي کمپنۍ ته په اجاره ورکړ شوی و. خبرونه لیکي د عینک د مسو د کان ذخیره نه ده معلومه، خو ویل کېږي چې په نړۍ کې د مسو دوهم ستر کان دی. خبرونه دا مضمون په داسې حال کې خبر کړی چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي په پیکینګ کې له چینایي مشرانو سره په خبرو او کتنو کې د عینک د مسو د کان په اړه هم خبرې کړې. کاناډایي ورځپاڼې د ګلوب ان میل په وروستۍ ګڼه کې نړۍ له افغانستان وځي خو جګړې پاتې کیږي تر صدق لاندې د اسوسییټډ پریس اژانس د خبريال ګرامي سویت یو تحلیلي مضمون خپور کړی چې د قندهار د امنیتي وځي او د امنیتي ځواکونو د حضور په اړه څرګندونه کړي. خبريال سویت لیکي افغان ځواکونه سر له اوسه پوهیږي چې یو سخته او مرګونی جګړې په مخ کې ده. د زیاتوي اتل ځلې قندهار ښار ته سفر کړی خو په دې اندازه امنیتي پوستې او سخت امنیتي تدابیر هیڅ کله هم نه وکتلي. خبريال لیکي د کندهار ښار چې ممکن 15 لکه اوسیدونکي ولري په 13 کلونو کې د کاناډایي ځواکونو لخوا امنیت نیول کېده. دا ښار تر اوسه د طالبانو لاسته نه دی ورغلی او د افغان امنیتي ځواکونو محبوبیت او سرخندنې په دې اړه د زیات اهمیت وړ دي. د ګلوب ان میل ورځپاڼې د مضمون لیکوال پوښتنه کوي چې کندهار به تر کومه وخته په همدې حال پاتې شي. کاناډا په 2011 کال کې د جګړې یا محاربوي ماموریت پای ته رسولی او په راتلونکي میاشت کې په کابل کې دیره خپل 800 پوځي روزونکي به هم له افغانستان څخه وباسي. دغه راز به د امریکا په مشرۍ ناتو ځواکونو زیاته برخه اسکر هم د 2014 کال په پای کې له دې هیواد څخه ووځي. افغان ځواکونه د طالب وسلوالو د حملو په مقابل کې مبارزه کوي او دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو حملې د 2012 کال په مقایسه د 2013 کال په لومړیو کې په 50% زیاتې شوې وې. ګلوب ان میل ورځپاڼه د تحلیل په وروستیو کرښو کې لیکي تریخ واقعیت دا دی. د لویدیز د ښه نیت غرور چې غوښتل یې د افغانستان په جنوب کې سوله او ثبات ټینګ کړي ناکامه شوی دی. دا مسله په ستر جنوبي ښار کندهار کې ښه تر سترګو کیږي او نتیجه یې دا ده چې د نړۍ د توجه او پام په کمیدو سره به هم د طالب وسلوالو پر ضد جګړه زور واخلي.
په بلخ کې کوچان په دې خوشی شي چې د لومړي ځل لپاره په ولایتي شوراګانو کې د استازو د درلودلو حق ورکړل شوی دی. دوی هیله څرګندوي چې استازي به ستونزو ته توجه وکړي. له مزار شریف څخه د مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
د بلخ ولایت د کوچیانو په عمومي مدیریت کې مسؤلین وایي چې د ټاکنو قانون د دیرشمې مادې له مخې اوس کولی شي چې د ولایتي شوراګانو لپاره هم نوماند ولري او هم خپله رایه د یوه نوماند په نفع وکاروي چې پخوا یې د ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې د رایې کارونې حق نه درلود او له همدې امله له ګڼو ستونزو سره مخ ول.
موږ
خپلو خلکو ته وویل چې تاسو کولی شئ د ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې خپله رایه وکاروئ چې پخوا یې په ټاکنو کې د رای کارونې حق نه درلود. اوس کولی شي چې هم رای وکاروي او هم خپله نوماند واوسي. غلام فاروق عبیدی په بلخ ولایت کې د کوچانو د امریت مشر وایي له دې سره چې د رای کارونې مرکزونه د ولسوالیانو په مرکز کې او د دوی له سیمو څخه ورته په ساعتونو فاصله لري، بیا هم له ستونزو سره سره له سلو زرو کوچانو څخه یوازې 22 تر 28 زرو کسانو د رای کارتونه ترلاسه کړي دي. ده وویل کسانو په شاوخوا کې کسانو د رای ورکونې کارتونه اخیستي چې په تخمینی ډول خبرې کوم له 100,000 څخه ډیر کسان دلته په بلخ کې کوچان میشتي او 22,000 یې کارتونه ترلاسه کړي دي. د کوچانو د عمومي مدیریت مسؤلین وایي چې په مزار ښار کې 3,000 کوچان میشتي چې تر اوسه یوازې پرته له یوې استازي په مشرانو جرګه کې نور په ولسي جرګه او ولایتي شوراګانو کې د افغانستان په سطحه استازی نه لري. د کوچانو سرخیلان په بلخ ولایت کې وایي چې د ټاکنو د دیرشمې مادې له مخې دوی اوس کولی شي چې په ولایتي شوراګانو کې هم کاندید ولري او هم د بل کاندید په نفع خپله رای وکاروي. دوی له همدې امله راتلونکو ټاکنو ته خوشبینه دي.
نو موږ ډېر خوشحاله یو چې تر پخوا دې نه کوچانو په ولایتي شورا کې خپل رای استعمالوي. نو اوس کولی شي چې کوچان په ولایتي شورا کې خپل نوماند وټاکي او خپل د خوښي نوماند ته خپل رای ورکي.
په داسې حال کې په بلخ ولایت کې کوچان ولایتي شورا ته د نوماند درلودلو او همدارنګه د دې شوراګانو ټاکنو ته د رای ورکونې د حق ترلاسه کولو لپاره خوشبینه دي چې په تازګۍ سره نن د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د هیواد په مختلفو سیمو کې د رای د توزیع سیار مرکزونو په فعالیت پیل وکړ. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي رادیو، مزار شریف.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
په بلوچستان کې د تیرې سه شنبه د ورځې د زلزلې له امله تر خاورو د لاندې شویو خلکو د مړیو او ټپیانو د رایستلو کار لا هم دوام درلود چې پرون ماسپښین بیا یوې بلې زورورې زلزلې په همغو سیمو کې نور 22 کسان مړه کړي دي. د مړیو شمیر 315 او د ټپیانو شمیر 800 تنو ته رسیدلی دی. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې واورئ.
د شنبه په ماسپښین د بلوچستان ایالت مرکز کوټه او اکثره جنوبي او جنوب لویدیځ سیمې یو ځل بیا یو زورور زلزلې ولړزولې چې تقریبا 2 دقیقې ټکانونو د سترګو پرب کې خلک له دکانونو او دفترونو او کورونو د باندې راوېستل. د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې د دې وروستي زلزلې شدت د رښتر په پیمانه 6.8 درجې بللې، خو د پاکستان د هوا پوهنې اداره وایي د دې زلزلې شدت 2.2 درجې و. د زلزلې هم د تیرې هغې غونډې په واران سیمه کې خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د واران سیمې و دولتي چارواکي محمد اشرف جتک تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د پرونی زلزلې په نتیجه کې هم په ماشکی سیمه کې شاوخوا سل تنه تر خاورو لاندې سوي چې مړي او ټپیان را ایستل سوي دي. دا واران سیمه په ماشکی نومې ځای کې 22 تنه له پرونی زلزلې مړه سوي او 8 تنه ټپیان سوي چې له دې سره ټول مړي 350 تنه ته ورسېدل او شاوخوا 800 ټپیان دي. ملیشیا سرتیری، پولیس، پوځي سرتیری او لیویس پولیس د خلکو د ژغورنې په کار بوخت دي او احتمال شته چې لا نور خلک هم تر خاورو لاندې وي. د زلزلې له امله په زلزله ځپلو سیمو کې د اوبو څاهان یا کویان هم له خاورو ډک سوي او خلک د څښلو پاکې اوبه نه لري چې له امله یې په سیمه کې ناروغۍ هم خپرې سوي دي. پرونۍ زلزلې خلکو ته عصابي ټکانونه هم ورکړي دي. ډاکټر ارشاد بلوچ چې په ماشکی سیمه کې مرستندوی طبي کیمپ پرانیستی په دې اړه وایي، موږ ته د ملاریا، معدې، سالنډۍ، له لوږې څخه د زړه د کمزورتیا ناروغان او ټپیان، خصوصا چې هډونه یې مات وي، دغه کسان زموږ طبي کیمپ ته راغلي. موږ د دوی د درملنې لپاره یوازې لومړنۍ طبي اسانتیاوې لرو، خو له موږ سره امبولانس نشته چې یو ځای ته یې د درملنې لپاره ولیږو. د بلوچستان د اعلی وزیر ویاند جان محمد بولیدی وایي، د ایالتي حکومت او له قدرتي آفتونو څخه د ژغورنې د ادارې له خوا زلزله ځپلو سیمو ته ډېرې مرستې ورسېدلې دي، خو د امنیتي ستونزو له امله هلته ملیشیا او پوځي سرتیري نسي کولای چې زلزله ځپلو ته مرستې ورسوي. جان محمد بولیدی له وسلوالو خپلواکي غوښتونکو بلوڅو وغوښتل چې که تر زلزله ځپلو پورې د مرستو د رسولو په لاره کې خنډ سي، نو ډېر نور خلک به هم خپل ژوند له لاسه ورکړي. د زلزلې آفت خو چې خلکو ته څومره تاوان رساوه، وروی رساوه، خو که زموږ بلوڅو وسلوالو له زلزله ځپلو سره د مرستو بهیر زیانمن کړ، نو نور خلک چې ټپیان او ناروغ دي هغوی به هم ځینې اغېزمن سي. موږ یو ځل بیا له وسلوالو غواړو چې په دې وخت کې ټول باید فکر وکړو چې په دې سخته ګړۍ کې باید نورې امنیتي ستونزې پیدا نه کړي. د تېرې سه شنبې د ورځې تر زلزلې 15 ورځې وروسته لا هم د اواران، ماشکی او کیچ په ډېرو ښاري او کلیوالو سیمو کې د نړېدلو کورونو خاورې خځلې پر ځای پرتې دي او احتمال شته چې لا هم ځینې خلک تر خاورو لاندې وي. د سیمې خلک وایي چې د امنیتي ستونزو له امله مرستندوی ډلې نه دي ورغلي او دوی په خپله د خپلو کورونو تر خاورو لاندې سوي شیان راکاږي. د اواران سیمې یو اوسېدونکی وایي، موږ ته د حکومت لخوا هېڅ نه دي راکړل سوي او هیله هم ورته نه لرو، ځکه تر اوسه نه کوم وزیر راغی، نه کوم بل حکومتي افسر زموږ پوښتنه کړې. زموږ ستونزه دا ده چې که باران وسي، ماشومان او ښځې مو بې سرپناه تر شنه اسمان لاندې پراته دي، سامانونه مو تر خاورو لاندې دي، په خپله یې د یو بل په مرسته راکاږو. د یادونې وړ ده چې د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو د یو سازمان بلوچ لیبریشن فرنټ لخوا تر خبرداري وروسته چې وایي د پاکستان پوځ او حکومت پر زلزله ځپلو مرستې نه ویشي، په اکثره لرې پرتو زلزله ځپلو سیمو کې لا هم خلک بې سرپناه تر شنه اسمان لاندې د مرستو په تمه شپې سبا کوي. خو د وسلوالو له غوښتنې سره سم د نړیوالو مرستندویو ادارو لخوا هم له زلزله ځپلو سره مرستې نه دي سوي.
له دې راپور سره د خپرونې پای ته ورسېدو. له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو پروګرام پیلو. هیله لرو چې ټلیفون به وکړي او په دې به خپل نظر څرګند کړي چې په افغانستان کې په څه ډول اداري فساد له منځه تللی شي او یا کمیدای شي. د ټلیفون شمیرې به هم څو شېبې وروسته درته اعلان کړو، خو اوس توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې حمیده عثماني اوروي.
د بدخشان کرانو منجان ولسوالی د طالبانو لاس ته ورغله. د هرات په محبس کې د زندانیانو د اعتصاب یوه اونۍ پوره شوه. د فراه ولایت امنیتي ځواکونو یو ایرانی تبع د جاسوسۍ په تور نیولی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په شارجه کې سبا له کینیا سره خپلې مسابقې پیلوي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ له خپل پاکستانی سیال نواز شریف سره د کتنې په درشل کې له اسلام آباد وغوښتل چې د ترورستانو له مرستې لاس واخلي. یوې زورور زلزلې د پاکستان جنوب لویدیځې سیمې کې لږ تر لږه 10 کسان وژلي، خو یو شمېر راپورونه د مړو شمېر تر 30 زیات ښیي. د مصر یو سرتیری د سینا په ناکراره ټاپو وزمه کې په ډزو وژل شو. او د فلیپین د ښکلا ملکه د نړۍ په کچه د 2013 میلادي کال د ښکلا ملکه شوه.
قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا هرکلی درته وایو. نن په دې خپرونه کې زما عصمت څاروان سره ستار فروغ ملګری دی. په دې خپرونه کې لکه څنګه چې تر لنډو خبرونو مخکې مو وویل، په دې باندې ستاسو نظرونو ته انتظار باسو چې په افغانستان کې څرنګه کېدای شي چې اداري فساد له منځه لاړ شي او یا حد اقل تا ورسیجی کم شی. در تلفن شمیری دی سفر و سوا نهنیوی دو سوا دری پینزه سوا تلویشت بیاویم سفر و سوا نهنیوی دو سوا دری پینزه سوا تلویشت او یا هم سفر و سوا اتا سوا دویشت و سوا پینزه پینزوز. کما جر جر ویلی ستار فروغ به تاسو تا آیستا ولولی گندی ویلی که
بله ما هم سلام تقدیم میکنم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. قسمی که همکارم عصمت ساروان گفتن شما هم میتونین با ما به تماس شوین و نظریات و پیشنهادات خود در ارتباط با موضوع برنامه مطرح کنین و همچنان ایرا بر ما بگوین که چگونه میشه از گسترش فساد در افغانستان جلوگیری شه و کاهش پیدا تا اینکه چگونه میشه کاهش پیدا بکنه اگر کاملا نمیشه ریشه کن شوه ای پدیده. خب شماره های تماس به برنامه را یک بار دیگه ما تکرار میکنم 0700-822-2765 و 0799-203-540.
بله دیخ پروانی پترس که بیا هم در تا اعلان کو وست فکر کنم چه اویدون که لرونو میرا بانی وکی آزادی رادیو میکروفون ستاسو. و علیکم السلام. مهربانی مهربانی کوی صاحب بله صاحب ستاسی آواز رازی خبری وکی.
بله شنونده عزیز صدای شما را ما میشنویم. تماستان برقرار شده با ما بفرمایین صحبت بکنین.
متاسفانه قطع شد. بل اوریدون کیلر رو.
بله شنونده عزیز بفرمایین رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما. موضوع برنامه حتما پیشتر شنیدین که در ارتباط با موجودیت فساد اداری در افغانستان است. شما خود معرفی بکنین صحبت کنین.
سروان صاحب اوری.
بله صاحب اورو. انوار صدیقی صاحب مهربانی.
سروان صاحب تاسو تا و تاسو همکار تا طول گلونه و ریدون که سلامون احترامات خاندی کام و خدای دیدون که چی طول رو جور وی و دیر خیستا موضوع متوکل ده بخومو نظر داده چه پا مانستان که دایی داری پساد چه وست رسنه نوروی چه در نویوال اطولانه پا مانستانی کمکونه بندری که داری پساد فرک نشید. مخه خبره ده چې مخکې خو دوی دا کمیشنونه وټوکل لکه لودین صاحب هغه ته چاغوی باندې وو او د خپله په افغانستان کې یو مافیا سیستم روان دی د افغانستان او یو دېرش کورنۍ دي یا پنځوش کورنۍ دي چې هغه په زور حکومت کوي. مافیا سیستم یې جوړ کړی دی زورواکان دي او دغه کومه اداري پساد چې دی همدغې واجې نه شروع شوی دی. مخه خبره دا دی که چېرته مجازات مکافات وي او څوک په اختلاس ولیدلی شي یا په جرم گیر شي هغونه د شریعت د نګانه یا د حکومت په اصولو جزا ورکړلی شي نو د نظام چې بله کسه اصلاح راشي او که چېرته جزا نه وي نو دغه فاسد نظام دی دا به اخره سکوت سره مخامخ کېږي ځکه چې دغه ساري مرض دی نور ملکونو ته د دوی نه خور شوی دی. بل خپله په دغ فساد کې خارجیان هم مبتلا دي. حکومت پیسې چې خارجیان ورکوي یا پروژې ورکوي همدغه افغانانو نه ډېر رشپات غواړي. خپله په دغه اختلاس کې ډېر ونډه لري مکمله برخه لري. او بل یو مثال در کوم چې کله د طالبانو نظام و ځکه اوس بیان ازادي مثال در کوم چې هرات نه مو حرکت وکړو په موت سرکونو تر کابل مرکزه پورې هېڅ خبره به نه وه چې سره زر سپین زر په لارې کې پراته وو چې لاس نه شو ځکه هلته مجازات وو څوک چا بېځایه قتل نه شو کولی چا غلا نه شو کولی. نو ما په نظر که چېرته جزا وټاکلی شي دغه جزاوي جدي جزاوي نو د اختلاس مخه به ونیولی شي نظام کې به یاده راشي اصلاح راشي که چېرته دا جزا نه وي نو دغه فاسد نظام د اخر به نړېږي دغه مخکې د بدبختي د دوی د لاسه شروع شوی دی.
سلامت اوسئ انور صدیقي صاحب چې نظر مو څرګند کړو.
بله خب یک تماس دیگه هم داریم از یک شنونده ما. بله بفرمایین خود را معرفی کنین و از کجا به تماس شدین.
با عرض ادب سلام انجینیر محمد صادق کدامانی هستم از ولسوالی شکرخان. شما را به زحمت یک سلام جانم به تمام شنونده های رادیو آزادی دارم.
تشکر خوش آمدین انجینیر صاحب به برنامه بفرمایین.
خوش آمدین بسیار با تشکر بسیار زیاد. بسیار یک موضوع خوب در امروز شما در برنامه تان گنجانیدین. من تو یک نظر من رو البته دوستان خفه نشن امر ابراز بکنیم.
بله مهربانی. بله بله صدای شما را میشنویم.
محترم یک حد است که امی فساد اداری شما بسیار یک موضوع خوب رحمت نظر گرفتین، اما چی کنیم که دامنگیر ما ملت بیچاره و فقیر زهیر شدن. اما سبب از چی بوده و جلوگیریش چطور بشن؟ سبب این بود اگر در دوران ما از محتری دکتر سید نجیب الله یا بعد از او یا پیش از او را فکر کنیم کسی که اگر رشوت میگرفت یا می فساد اداری ها به نام شیری و به نام باز گپای دیگه و باز گپای دیگه در حاصلش اگر ما از موضوع نگذاریم رشوت است. در اقلشی یا فساد اداری یا رشوت خوری است در مجموع. در صحیح که کسی اگر هزار پایست در قسمی رقم میگرفت بطر یک آلت خود همون انسان رخ میداد که فکر میکرد تمام عالم مرا بد میگه و تر بسیار پیش وجدان خود اصلا میشرمید. اما امروز این حام شده، دامنگیر شده. ما یک مثل عامیانه داریم، اگه آب از بالا خطنه باشه با این هیچ وقت خطنه میباشه. بنابراین آب فعلا از بالا خطنه است. شاید اگه ما مبارزه نشه از خودم مثل که چند وقت پیش از طریق همید و دیرای شما چند وقت پیش در موضوع خود رئیس جمهور باز کپا از طرف ایران افشا شده بازو چه خانه رو میلیون ایرو را گرفته بودن که فعلا همینطور گپا بوده و تا حال دوم داره. اگر زمامدارای ما آلوده با فساد نباشه هیچ وقت یک کس پایین رده یا یک ما مخواهدی هیچ وقت نمیتونه که چند و پیره از کس دیگه با رشوت ستایی کنه. اما فعلا ما که مرمود دارم در مرمود داره که ما زندگی میکنیم میبینیم مردموی دوزرها دوستا از هم اگه مشنویم و خدا قسم است که از چپراسی مکب خیلا خودش هست اول کشور و خدا فساد آغشته و فساد است و زمانی این فساد ما جلوش گرفته میداریم که شخص اول کشور ما وجدانن ایمانن کل بتا که مثل اینه که حالا فیلان هم یک اداره دیگه بنام فساد اداری موجود است و خود از او چندین میلیارد دلار بخاطر ما و فساد اداری با مصدر رسنده که در ضمن عزیز در اصلیت خودش هم یک فساد بوده. اگر ها باز بالا صاف باشه انشالله در
پایی بله انجینر صاحب بله
زمانی که تیم حاکم و همکاران محترم بشن بایی زمان بایی کشور هستن یا دیگر بایی کارا آغشته شدن و مخته شدن یا بایی ماش دولتی که اصلا خودشان ماشای بسیار تنگاف هم میگیرن و هیچ زمان نمیتونن که فساد از بین کنن. فقط یکانه کاری که میشه اگر انشالله و تعالی خداوند هدایت کنه خود شخص حوال کشوره
بله شنونده عزیز، اما مقامات افغان همواره میگویند که با جدیت با پدیده فساد در افغانستان مبارزه میکنند و تا حدود نتایج هم داشته این مبارزه. چی از نظر شما در این مورد؟ آیا این مؤثر بوده این مبارزه در افغانستان تا سالهای اخیر و در ارتباط به موجودیت یا در ارتباط به تعدد اداره های مبارزه با فساد در افغانستان نظر شما چی است؟
محترم مثلا آمیانه داریم یه چیزی که حیان است چی حاجت با بیان است. هیچ فساد دامنش گرفته نشده. خود وقت پیشترم برتون بعض رسانیدم که همین اداره ای که بنام جلوگیری از فساد اداری که سرپرستیش باتوش آقا سب لودین چیز محترم لودین صاحب است، اما خودشون چقدر پول از طرف آدمی شورای ملی ما و شما با چه رسید که چقدر پول به مصرف رساندن؟ اما هیچ امکان ندارد. بذارم ما براتون در روی چرایی نشان میدم که فساد هست نیست. ترافیک ما آلوده با فساد هست نیست. عسکر ما آلوده با فساد هست نیست. مدین مکتب بدبختانه بسیار جای تاسف هست. بسیار جای تاسف هست که وزارت معارف مکتبای معارف دیگه نیست. شماره من خط کردیم. من به ذات خود قسم است که براتون معلم نشان ندادم که از شاگردکای مکتب کباب خواستم. پول خواسته.
بله تشکر شنونده عزیز از تماس شما. تشکر سلامت باشین، روز شما بخیر.
بله دوی خو ډیر نه امید ول وګورئ چې نور اوریدون کې څوی او د حل لارې هم راشي او کنه شي. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلامونه احترامات
میومنه. علیکم السلام.
تاسو
موضوع مدر پغله پوری موضوع دا خدا لگیل دیر منل دا په درد رسی او دیر یل لگ منل چی دا څه په درد نه خوري او دا چې دایداری په سات په ا دې ادارې په فساد مبارکه چې څومره یل حالت دی ته وکی بیا هم سه خوشی کېږي دی ها اول رئیس دولت با چې یې دا قانون په ځان عملی کی بعد لغې نه پاغه چرواکو چې دا غاټو کرسی کې ناش دی او د دې سره عام نام تړل دا چې کله چې ګمر نه منی او نه منل کی دا بیا پلتو خبرې دی چې دای کوم قانون حال کو ته بیانوي اچھا هر څه باید اول په ځان عملی کی او بیا په پښتو کې مطال دا وایي چې چیرته ادب وي هلته ادب وي خدا سي خوشي چې ټي هلته ادب نه رولي لګ لګ ډب هم پکار ده
bale
یعنی سلامت و سیدی لمړنی اوریدونکو انور صدیقی نظرم دا و چې مجازات او مکافات پکار دي خصوصا مجازات باندې ډېر تاکید درلود او چې مجازات و نیوي نو اداري فساد مخه نشي نیول کېدی پر هل مننه بل اوریدونکو ته نوبت ورکو
بله شنوندی عزیز بفرمایین تماس شما برقرار شده صحبت کنید
السلام علیکم
مهرباني کوي د اداري فساد د مخنیوي لپاره ستاسو نظر څه دی څه باید وشي څرنګه کېدای شي چې کم شي یا له منځه لاړ شي
اداري فساد خو بندیزان نه لري در ترافیک کې نه وایي لري چې مور پورې به چوک ته و باندې
نو موږ هم په دې خبرې کوو چې اداري فساد شته ا د نړیوالې ټولنې نړیوالې مرستندوی ټولنې خبرداري ورکوي لیکن ستاسو په نظر تاسو یو افغان یاست څه لاره ورته سنجوي څه فکر کوي چې څنګه کېدای شي حکومت خو مختلف ادارې ورته جوړ کړي له اداري فساد سره د مبارزې لپاره څارنوالۍ شته قضا شته محکمې شته لیکن بیا هم دا لمنځنه ځي ستاسو په نظر کومه داسې لاره شته چې په اسانه د دې مشکل مخه ونیول شي
اسانه یو کیږي مشکل اسانه دی خو دا سره نو لوی په ساتي دی په سره والا کی ټول لوی په ساتي سره والا نه کیږي په اسلامي نظام کې بس په اسلامي نظام باندې بدون خپل مخه ټول کیږي په بل کم نه کیږي چې
ګوره تاسو اسلامي نظام خو په انسان به چلوي کنه مسئله دی خلکو ده کنه که هر نظامی هیچ نظام که گمان نکومه چه ویل شوی چه فساد اجازه شته وی کهی اگه نظامون سه غیر اسلامی دی پیغو که لا دیر فساد کم ده البته دا لدی سراره نلری چه دوغی نظام شده بلکه دیده مسئله داده چه اگه توک چه واکمنان دیوغی جدیدی پده برخه که تاسی کمه لاره لری چه چه باید وشی
دار سره والی څوکي ټول په کافي خرچي دار سره والی څو غړي هغه په ډالرو باندې خرچي دي دغه خرچي د کربي شهر د ټول د څوکي شو باندې هر سره والی ځان په ایران کې بیا نو در د غیر مسلمانانو دار هم دا ښکار نه کوي لکه دا خلک سره والان چې به و په ځای کې دا بل څه شي له بل ځای کې بل څه نه د ټول سره والی سره والی
البته په دې بحث کې دغه ټولې خبرې ځایېږي موږ چې کله فساد وایو هغه چوکۍ خرڅېدل هم فساد دي هغه چې له خلکو څخه پیسې اخیستل کېږي که ترافیک ده که چپراسي ده که معلم ده که هر څوک چې اخلي هغه ټول فسادونه دي یا داسې څوک په واسطې مقرر کېږي دا هم فساد دی دا چې په پروژو کې په ټیکو کې او قراردادونو کې پیسې اخیستل کېږي دا ټول فساد دي خو سوال دا ده چې څرنګه کېدای شي چې مخه یې ونیول شي بل اوریدونکو ته مخکې تر دې چې نوبت ورکړو که د ټلیفون شمېرې یو ځل بیا اعلان کړو
بله همکار عزیز شماره های تماس به برنامه 0782275 و 0799203540 شمای برنامه را به طور زنده از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوین و موضوع این برنامه به موجودیت فساد اداری در افغانستان متمرکز است و من ستار فروغ و همکارم عصمت ساروان تا ساعت 9:30 میزبان شما خواهیم بود در این برنامه. خب یک تماس دیگر از یک شنونده ما داریم. بله خود را معرفی کنید صحبت نمایید.
بله سلام علیکم، احمد دارم از کابل تماس کردیم.
مهربانی
بفرمایید آقای احمد.
برادر عزیز، مرضی فساد دارد که فساد اداری کنند دستر افغانستان وجود دارد. منطقه وقتی که خود یک فاضی خود یک کسی که فساد اداری دارد میگیرد، منطقه که به دیگر کسی مراجعه کنید کلان از یا فساد اداری فساد بسه فساد بسه دستر این پایستر از مردم میگیرد، کار مردم هم منطقه حل نمیتونه. منطقه نمیزار ما سوار مورد
بله. خب فکر نمی کنین که به این ترتیب به نحو مراجعین در ادارات هم دخیل هستن؟ یعنی مسئولیت مردم چی است در ارتباط به یک فساد جلوگیری شوه؟
مونتا فساد جلوگیری صحیح است، فساد جلوگیری میشه با شرطی که کسی باشه که او را تطبیق کنه، سرش عمل کنه. کسی که عمل نکنه دیگه، کسی که خودش فساد اداری را دامن بزنه دست بگیره دیگه، از او دیگه که توقع داشته باشه که او را جلوگیری کنه.
خب آیا شما گاه از موجودیت فساد اداری در کدام اداره حکومتی به کدام مسئول اطلاع دادین؟
ما که اطلاع هم بتونم منتقاتی به فکر از اون نیسته، کسی نیسته که او را پرسان کنه. به دخواهی تو ما خود ما مصد نهاری تو سر نستم، من تا دو سر مکسر کردم و سرکتی به فکر نهیستم، به خواف شه نکنه کسی.
بله تشکر از تماس شما.
مخترده چه بله اوریدون که واخلو دلته یو لیست چه لما سراره پا دی لیست که ویلشی ویدی پا روان 2014 کال که لس هیوادونه چه تر طولو کم فساد پکیو. پا اول نمره که دنمارک ده، دنمارک تقریبا 15 میلیون نفوس لری، پا نره که تر طولو کم فساد پا دی هیواد که ده. ورپسی فنلند ده، فنلند وروسته په دریم نمبر کې نیوزیلند دی، همدارس څلورم سویډن دی او سنگاپور دی. بله صاحب، ورپسې سویزرلند یا سویس دی، ورپسې
هم در ردیف هفتم
استرالیا. بله ټول به ورته ووایو. ناروی اتم مقام لري، که هم ناروی په خو ډیر اوچت مقام درلود. کانادا نهم ده او لسم
نیدرلند یا هالند.
هالند ده. نو دغه لس هیوادونه د لس په سر کې دي چې لږ فساد پکې موجود ده. ور به شو نور اوریدونکو ته چې څه وایي، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. کور دی ودان، مهرباني وکړئ.
پاکستان خبره کوم
ستاسو ژغ اورو، خو دا مو نه ویل چې ستاسو زامن چا ولي
کابل ته وزاده په ملي اوسه کې زوی ده دای کټار سره خاطر دغه بچی کټار کې موټر چلې مصايبه مې نه دا نو څومره دغه اداري پر ساته بیا ورنه سره ته کلات شاجوي ته حکومت نه رجیه وکړي پیسې مې نظر لوډي دور دور وګرځي زم ما زخت انار وي دور شپه ته غوښ نه مې شو ور کولای.
بله صاحب، یعنی تاسو ونه کړی شوی چې چا چې ستاسو زمن وژلی ول هغه د قانون منګولو ته وسپاري؟ پرحال مننه لته
نیول دا اوس په قطر کې کابل موټر لري، کابل ته ځي، کندهار ته ځي، حکومت نه ول نه راځي شي د اداري پساته د کلا ته ورنم سره مهربانه نو څنګه راوکم د اداري پساته د تر هوجه پور رسیدا د څنګه راوکم.
بله صاحب، خو موږ له تاسو څخه دا هیله ده چې لارې وښیاس چې ستاسو په نظر څه باید وشي. پرحال له تاسو مننه، یو بل اوریدونکي ته ورځو.
بله بفرمایئ شنوندې عزیز.
بری محترم سروان سرطاتا و ساسامکار
سرطاتا
و سرطاتا و نازدی ردو تولو کارکون کاریدون کتا سلامی نورانید کوام.
سلامت و سید مربانی که وی قاری صاحب.
محترم سروان سرطاتا جدش موضوع به انتخاب کرید. خب اولی که با در شرین نگاه سخی و خبر در توکم در اسلام سرطی غمبر حضرت محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی پینزه مصیبت و جهان تا وی نری ترازی. پدې تیرو مصیبتو کې اول مصیبت فساد اداري دی، نو کچیر دغه مصیبت په مملکت کې او په هغه مملکت کې راحت احساس نه کوي او بل خدای تعالی پر رشوت ورکوونکي رشوت اخیستونکي چې باندې لعنت ویل دي او هغه څوک چې ما بین کې دغه دومره ګرځي دا یو څه اخی او بل څه ورکوي نو زما نظر په دې باره کې راځي چې دا پرشادي ادارې یعنی غونده علت یې څه چې دی چې زیاتې اول یې نه کمیږي غونده علت دغه د یو سروان صاحب چې یو خو پره اس کې د دولت کار و علیکا سنه د سپاره سوی بل علت دغه دی چې هر څوک مقرریږي په دې دولت کې په واسطه او په قرابت او په خښخوري باندې مقرریږي د هر د کلمه نیولې دا تر شاوالیه پورې او بل علت دا دی چې په دې کې درې جهات مقصر دي سروان صاحب که په لیدو کې درې جهات مقصر دي دولت هم مقصر دی او ملت هم مقصر دی او زموږ د جامعه علما چې په دې باره کې مقدر رول لري او کولای شي چې دا فساد اداري کم کړي په خپل مالي زور سره دا مقصر دی علما باید چې د حجاب په باره کې دومره تبلیغ کړي د تعلیم په باره کې دومره تبلیغ کړي د سود د سلام او د ګروي ورځي باید اونده تبلیغ علما په باره کې د فساد اداري وتی فساد اداري هغه وخت نه دلی شي چې ملت رشوت ورنکي او حکومت یې وانخي و چې ملت ورکی حکومت اخینو نو څنګه به کار شي الا چې دا د سروان فزما نظر دغه شاید نور اړوندونکي د نور نظرونه غوړ ومال شه
ډیره مننه قاری صاحب پښتون
تشکر از تماس شما شنونده ما بود که نظر خود ابراز کردند و گفت که یکی از علتهای موجودیت فساد اداری در افغانستان دری است که کار به اهل کار در ادارات دولتی سپرده نشده و همچنان از در این مورد صحبت کرد که علمای دینی هم نقششان را درست ایفا نکردند و در ارتباط به فساد اداری و ای که مردم باید جلوش بگیرند یا آغشته با فساد نشن در این مورد موعظه و صحبت نکردند که علمای دینی هم در این مورد باید نقش برجسته را ایفا بکنند. خب تماس دیگر داریم از شنونده ما. بله بفرمایید، رادیو آزادی است، حتما از موضوع برنامه آگاهی حاصل کردین، بفرمایید.
سلام علیکم. اساسی لومه خوب دا اسلامی نظامی دا نور خبران دی چی اسلام پا وانسان تنشتان زکر فساد دا خبر را دی که اخصاص مزور شود دا لکول افانان
متاسفان اتک صاحب چی تلفون مو قطع شو. خیر
بله
بله اردون که تبانو بطور کو اتک صاحب دی بیا تلفون وکی.
بله بفرمایید، تماس شما برقرار شنانده عزیز.
سلام علیکم.
علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه.
زنده باشی اندر خطاست زحمت الکومه.
مهربانی کوی صاحب،
دیگری پسر پیتی باش کم کس موضوع پیری داری رفت موضوع ده خو باید یه لوری و کمه چه دامو که پسر دو ارتا تخره چه دا اداره جو رفتی ده دا خویدی در آغانی دی اگه پا دی خاطر دامی آغانی دی چه دا کابینی تخریه ده دا پر اگه دا بلو دوست پریفات ترافی که کلکور دا مشکلات موجود دی.
بله
دا اگه دا کابینی حساب دا دی چه موږ کوم اساسي قانون چې نافذ اساسي قانون دی هغه معیار چې کابینه څنګه کړی دی کابینه پر هغه معیار جوړ شوی نه ده. بس لا که دغه وزیر صاحبانو چې د رئیس د جمهور په مخ کې لوړ کړی دا قرآن قرآن زمشانی لاس شي دي چې موږ به د اساسي قانون او د اسلام د قوانینو مطابق اجرا کړو خو متاسفانه چې هغه نه دي شوی روابط تر پښو لاندې دي ټول روابط.
خب شنوندی عزیز ببخشین، چی گونه میشه که حالا که به گفته شما فساد موجود است در نهادهای مختلف دولتی، چی گونه میشه جلوی پدیده گرفته شود؟
کابینه که هر معیار چې اساسی قانون و در وزیر صاحبان که تاکل دی هر تدبیق شی و رو سلاغ تقدر در وزیر صاحبان هر لور چه کردن چه موش با روادت ترفولاندی که و روادت با حکم که در خبر روادت ترفولاندی که روادت حکم که پر هر اداره که نوزه اتمنان لرمه چه انشالله در اداره فساد با بلکل مونده تخبرار شد.
ډیر زیاته مننه فروخ صاحب، څنګه خوش دیده چه د نړۍ هغه تر ټولو زیات فاسد هیوادونه یا هغه هیوادونه چې تر ټولو زیات متاسفانه تلفون مقطع شو. خیر هغه هیوادونه چې ډیر زیات فساد پکې لري یو غو لیست به هم درته وړاندې کو.
بسیار خوب است.
لومړی مقام دی سومالیا ده.
بله و مقام دوم افغانستان از آن خود کرده.
برما دریم مقام داری.
سودان در مقام چهارم قرار دارد.
عراق پنجم ده.
چاد در مقام ششم قرار داره. آذربایجان هفتم.
ترکمنستان هشتم ده.
ایران یکی از همسایه های افغانستان در مقام نهم.
هایتی بیا لسم ده. گینیا یولسم ده.
بله.
او بل گینیا چی ده؟ اغه دولسم ده او بروندی دیارلسم مقام داری
و ونزویلا در مقام چارده هم قرار داره.
نو وس باورشو بیا وریدون که تاول دو دوی نظر با وارو چه ده فساد پا بارکی او ده فساد ده مخنیوی پا بارکی چه نظر لری باید چه وشی میربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بفرمایی
سلامت و سی خوشحاله و سی
ژوندې وسه چې نن یالې د کابل ولایت زموږ تر کوم ځما خپل نظر دادی چې وایم چې دغه جګړې د جګړې چې دي چې دا خپل احساسونه کې افغانستان به فکر نه کوي چې د دې په ساتنه په داسې کمزور دغه کې ځان خلاص کړي.
بله، یعنی باید د فساد مخه له پاسه ونیول شي. فروخ صاحب، یوه مسله چې د موږ د افغانستان درې ګاونډیان په لسو زیاتو فاصلو هیوادونو کې شمارل کېږي، ازبکستان، ترکمنستان او ایران، یعنی دا هغه هیوادونه دي چې د افغانستان ګاونډیان دي. له دې معلومه شي چې زموږ په سیمه کې فساد بیا تر بل هر ځای زیات دی.
زیات است، بله. خب تماس دیگه هم داریم سروان صاحب.
بله
بله، شنونده عزیز بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
روز دادا رشوت و دادا بڑی اخیستن موضوع دا
بڑی اخیستن فساد اداری فساد پی اداری فساد که مخی اول چه دیر خبری شاملی جه رشوت واسطه بانی مقرر دل واسطه بازی دا طول فساد ده.
گران اولو را دفت موضوع تا ذکر کرد داغ برد اخیستن یا رشوت اخیستن یا دیر سر همکاری کول ولی دا چروان که یا دا خلق دست دا دی وسپنی دا دی تو خلق وقتی ملار دی گمرد بنده منده با کلر مرد تران اختل پا یو کلر بنده با منده یو لکو که دوی در روحانی ورکمانی امنن خلق و راست کلر دی وسپنی نگک دی تو خلق گیر که دی گمرد مخصر ولاری دی سپیتی ریگی دا چروانکی دا خلق دا خلق نمی دی.
بله صاحب، ډیر زیات مننه. نورو اوریدونکو ته وایو چې له خبرونو وروسته ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او د موضوع په ارتباط اول فکر وکړي او بیا ټلیفون راوکړي. موضوع دا ده چې په افغانستان کې څه ډول د فساد مخه نیول کېدی شي یا فساد لږتر لږه حد ته راکمېدی شي.
بله ساعت نوې صبح.